السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ورځې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د کړي کې زمونږ شاسته کوربایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په حق لا یو شمیر ریپورتونه لرو د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې نجیب امیر ترته وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه مهمه غونډه وشوه. په افغانستان کې وسلوالو د سره صلیب یو کارکونکي تښتولې. د برلین د لارې برید کې 12 کسان وژل شوي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو د جج اخیستو لپاره غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړ پوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړل چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. وزیر اعظم نواز شریف د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ته هدایت وکړ چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره زر تر زره مشاوره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ نن په درې ورځني رسمي سفر بوسنیا هرزګوینې ته سي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هلته د سوداګرو پانګوالو یو فورم ته وینا هم کوي. نواز شریف ته د سفر بلنه د بوسنیا د وزیرانو د شورا مشر ډاکټر ډینیس ورکړې ده. نن په ټول پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد تاسکو ورکولو د دریو ورځنی مهم دوهم ورځ ده. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي د بهیر به د خارې سیمو تر څنګ په قبایلي سیمو کې هم ترسره شي. د نوموړي وزارت ته معلوماتو له مخې د دریو ورځو په دې بهیر کې به 3.5 کروڑ ماشومانو ته د پولیو ضد تاسکي همدارنګه د ویټامین ای تاسکي ورکول کیږي. د ایسایو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې به 50 او قبایلي سیمو کې 10 لک ماشومانو ته دغه تاسکي ورکول شي. پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې لا هم د پولیو رنس موجود دی. ناسرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تښتولې دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال لډیو ته ویل چې د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی. د سره صلیب د نړیوال سازمان د دې کارکونکي هویت نه دی څرګند شوی. د ایاز په وینا د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکونکي له کندوزه د کار لپاره مزار شریف ته تلل. ناسرګندو وسلوالو موټر ودراوه او یو تن ته وتښتو. د احمد امین ایاز په وینا تر دې مخکې هم د دوی همکاران تښتول شوی دي. هغه سرګنده کړه چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 3 تنه بهرنیان په کابل کې تښتول شوي دي. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس خوښۍ لمانځلې یو تن خپل لارې پر خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو قصدي برید و خو دوی بیا هم د پیښې پلټنه کوي. پولیسو د کرسمس مارکیټ سره نږدې یو تن نیولی چې د دوی په وینا د لارې چلوونکی دی. د لارې د سپرلۍ پر سیټ ناست یو بل تن بیا که څه هم ډاکټرانو د ژغورلو هڅه کوله په دې پیښه کې وژل شوی دی. ډی پی ای خبري اژانس د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله لیکلي نیول شوی تن احتمالاً د افغانستان یا پاکستان نه د پناه غوښتونکي په حیث دغلته راغلو. د پولینډ ټي وی ان 24 ټلویزیون راپور خپور کړی چې په دغه مشکوکه برید کې کارونکي لارې د پولینډي کمپنۍ پورې تړاو لري. د جرمني پولیس وایي دوی د دې خبرې د اندازې لګولو هڅه کوي چې دغه لارې به ښایي تښتول شوی وه. تیر ماښام د ترکی په سرخار انقره کې د اکسونو د یونندارتون پر مهال د روسیې پر سفیر یو تن چې د سفارتکارو جامې پر غاړه وي ډزې وکړې. دغه تن له حملې وروسته په لوړ غږ وویل چې حلب مه هیروئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو له وجې سا ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروفا:
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре
ماریا زخارو وای د روسیې په ډیپلوماټیک تاریخ کې وخښنون کې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر ډزې وشوه او زخمی شو چې لا عملیه سا ورکړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو.
د ترکی لپاره د مسکو سفیر اندری کارلوف د معاصر هنرونو په مرکز کې چې د ترکیه کاسانو لخوا د روسي د خپل شو عکسونو ننداره پکې وړاندې کیده وینا کوله چې بریدګر پرې د تماچې ډزې وکړې. د پیښې په ویډیوي انځور کې ښودل کیږي چې بریدګر په لوړ غږ وایي دا د حلب خار ځواب ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پیښه غندلې ده. رشیا ټوډی ټلویزیون بیګانه وخت د ښاغلي پوتین وینا خبره کړه چې پکې نوموړي اندری کارلوف د یو ښه سفارتکار په نامه یاد کړ او دا یې هم وویل چې د ورسره له نږدې پیژندل. یو تازه خبر وایي هملته په ترکی کې د امریکا پر سفارت هم یو کس ډزې کړې دي. د امریکا سفارت وایي یو تن د ځایي وخت سره سم د سهار په 3:30 بجو پر سفارت اته مردکۍ فایر کړې. وروسته دغه تن د پولیسو لخوا ونیول شو. انقره کې د امریکا د سفارت تر څنګ په استانبول او ادانا کې د امریکا قونسلګری هم د نن ورځې لپاره تړلې شوې دي. د سربیا د ارکوتسک خار خروال وروسته لاغې بیړنۍ حالت اعلان کړ چې لسګونه کسان د ککړو اوبو د څښلو له وجې مړه شول. دغو خلکو یو ډول معطره مایع څښلې وه چې میتایل الکول یا میتانول پکې ګډ و. دا په تیرو څو کلونو کې په روسیه کې د زهرجنو موادو د څښلو تر ټولو لویه پیښه ده. دغلته اکثره وخت نادره خلک د سینګار یا صفایي الکولي مایع تولیدات څښي کوم چې په سټورونو کې د خرڅېدونکي وټکا او نورو نوشابو څخه ارزانه وي. د پلټنو فدرالي کمیټې د دسمبر په 19 اول چې د یادو موادو د څخلو نه پس 25 کسان مړه شوې دي. یو ځایي سارنوال روسته ویل چې د وژلو شو کسانو شمیره 8 ته لوړه شوې ده. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.12 روپۍ. یو پاوند 1.22 روپۍ 50 پیسې او 1.33 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو سعودي ریال 23.55 روپۍ او 23.70 روپۍ. یو افغانۍ 1.58 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او موسم حال واورید. که پروانه غړي کې را سره وای نو د غری پورتونه به واوري. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په اسلام آباد کې د اعلی پای غونډه شوه ده. د کورمه مناتو اسکول استادان وایي د استوګنې تنظیم نه لري چې لوجې د غسکول زیاتره د استادانو د کمی سره مخامخ وي. په ماشومانو د دې د اثراتو په اړه ځای خلک سوای
2011 نه ته 2016 فریز سوره د 9 تو د 10 ولا چې کوم انټرنټ شوی دي کې د مو مناتو اسکول نه یو بچای هم نه پښوا ټول 0% رزلټ مو راځي. هغه مقصد دا چې مو خپل سټاف نشته. دا
افغان ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ولایت ته د یو کس دوه خويندو سره په زور د نکاح کولو پیښه تحقیقاتو لپاره دغه ولایت ته وفد لیږلی. د ننګرهار چارواکی وای
دغه هیئت په ذریعه او تفاهم دلاري باید خلک مدې ته وادار کی چې هغه اصلي څوک چې متایمین دي او باید ونیول شي او د قانون خلاف ورزي کړي هغه باید په قانون منګولو ته ځان وسپاري.
13 ورځ یو وسلوال تن په ترکی کې د روس سفیر په ډزو وجلې. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا وګي د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د ګل په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه شوې ده په اسلام آباد کې چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبو جاج واخیستل شو. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼه وای چې په دغه غونډه کې د پرمختګ او پلانینګ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو چې ورته وزیر اعظم هدایت ورکړل چې د دغه منسوبې د سنتي زونونو حتمی شکل لپاره دی د سلور واړو صوبو د اعلی وزیرانو سره مشوره وکړي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبري اعلی رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ته هدایت کړي چې په سلور وانه صوبو کې صنعتي علاقې یا زونس لپاره ځایونه ټاکلو په اړه دي د صوبو اعلی وزیرانو سره مشاورت وکړي شي. دا هدایت وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو جاج اخستو د یوې غونډې په موقع وکړو. په دې غونډه کې د توانایي ترانسپورټ بنیادي ډانچې او د صنعتي ترقۍ د مختلفو پروژو جاج واخیستې شو. له وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم دا هم وویل چې نتی علاقې دې په داسې ځایونو کې جوړ کړی شي چېرته نه چې پاکستان او چین دواړو ته اقتصادي ګټې ترلاسه کیږي. د لړکی وزیر اعظم نواز شریف د یو کمیټې د جوړولو هدایت هم وکړو او ویل چې دا کمیټې د چین حکومت ته دغه صنعتي ځایونو اقتصادي ګټو په اړه تجویزونه او مشورې ورکړي. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې اعلی چارواکو لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته وویل شو چې په لوی سړکونو، ریل پټری، هوا بازې او د اعدادو شمار په شمول د بنیادي ډانچې په منصوبو کار توندی سر روان دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند اطلاع د سیکرټر او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي چې حکومت په مشرقي روټ یا لار کار پیل کړی، نه چې په مغربي روټ. د ده په وینا چې د دوی حکومت لخوا ورته شپږ صنعتي علاقې یا زونس تجویز شوي وو، خو وفاقي حکومت په دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
زمونږ د مغربي روټ چې دی که دا د سی پی کې څه وي، مونږ ته د هغه ډاکومنټس خولی شي چې کوم چاینا او د پاکستان ترمنځ چې کوم اګریمنټ شوی دی، هغه بل مرغه اوسه پورې وفاقی حکومت چې دی هغه په دې کې فیل شو چې هغه ډاکومنټس مونږ ته اوسه پورې را نکړو. او یوازې دا نه چې زمونږ د صوبې ته دا ډاکومنټس ور نکړو، بلکې چې کوم د سینټ کوم کمیټي جوړه شوې ده، هغه سینټ کمیټي هم دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته دا ډاکومنټس را کړی شي چې مونږ یو ګورو چې او دا مغربي روټ چې دا د سی پی کې سره اوسه پورې هغې ته هم دا ډاکومنټس ور نکړو. نو دوی صرف زبانی مونږ سره وعدې کوي.
د نوموړي په وینا باید چې وزیر اعظم نواز شریف د سی پی په اړه یو وار بیا یو ټولګوندیز کانفرنس را غواړي او د ټولو ګوندونو د مشرانو تحفظات لري کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان صاحب خان وایي چې د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی تحفظات نه دي لري کړی شوي.
یو ډالر هم زمونږ په صوبه مانی چې هغه په انډستریل زون کې وایي، کاغه انرژي زون کې وایي، کا اپټیکل فایبر وایي، کاغه ریلوے وایي، هغه د روټ مطابق وي، نو هغه هیڅ نشته. دا خو صرف او صرف هغه تش خبرې کوي. سی پی ایک چې څومره پیسہ ده هغه هغه پنجاب سایډ باندې لګي، په پنجاب لګیا ده. زمونږ هم هغه تحفظات دي او دا تحفظات وي. موږ کوشش دا دی چې دوی د خپل خبره سته ورسېو کنه رسېږي، نو دا به منتنازیه شي څنګه چې کلا بخش
د تیر کال په اپریل میاشت کې چین سره د شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې شاخوا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په دې ورستو کې ویلي وو چې د سی پی ایک منصوبه اوس 45.5 ارب ډالرو ته رسېدلې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی زیاتې
چې هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې دا غ مین نژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تیر ورځ هند د پتانکوټ په هوایی ځواک مرکز د ترسره شوی وسلوال برید تور رسمن په پا پاکستان میشته وسلوالو ولګاوه. یاد برید چې دروان کال په جنوري کې رامنځته شوی وو، پکې و هندي اسکر وژل شوی وو چې په نتیجه کې یې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې شوې وې. پاکستان د دې برید تر شا د لاس لرلو تورونه رد کړي وو. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري ریپورت کې اورو.
د هند تروریزم ضد عالی ادارې په پاکستان کې ډیره دی وی سخت دریزه ډلې مشر او درې نور سخت دریزه تورن کړل چې د هند پر یوې هوایی اډې په جنوري کې حمله ترسره کړې و. د هند په شمال کې پر دغه اډې په وسلوال برید کې و هندي سرتیری وژل شوی و. د هند تحقیقات ملي ادارې ان آی اے د دوشنبه په ورځ د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر، د هغه ورور مفتی عبدالرؤف اصغر او د دې ډلې دو نور غړي په رسمي توګه تورن کړل او دوسیه محکمې ته وړاندې کړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ټول تورن کسان په پاکستان کې اوسي. دغه ادارې وویل له هغو څلورو وسلوالو چې له پاکستان راغلي وو او هندي ځواکونو ووژل، له ټلیفوني مکالمو او د خوراکي موادو د خالي کڅوړو چې په پاکستان کې تولید شوي او د خوراکي نورو موادو د پاتیشونو څخه چې په یو ځنګل کې موندل شوي معلومه شو چې حمله کوونکي له پاکستان راغلي وو. پاکستان تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي او داسې نه بریښي چې دا هیواد به د جیش محمد د ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او نور تورن هند ته په لاس ورکړي چې هلته محاکمه کړي. د هند تحقیقاتو ملي ادارې دغه راز ویل چې د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې حمله کوونکي په پاکستان کې د اظهر او د هغه د ورور مفتي عبدالرؤف لخوا روزل شوي، تشویق او افراطیت ته هڅول شوي وو. پاکستان لدې مخکې هم سخت دریزو ته د ځای او روزنې په ورکولو تورن شوی، خو اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. هند دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې غوښتي چې اظهر تروریست ونوموي، خو د اسوشیټد پرس په وینا چین چې له پاکستان سره له اوږدې مودې رئیس نږدې اړیکې لري ښایي د هند د هڅې مخه ونیسي. دغه ډله پخوا په هند کې په تور لیست کې شامله شوې وه. هند تیر جنوري د میاشتې له حملې وروسته له پاکستان سره د کشمیر د لانجې او نورو ستونزو پر سر رسمي خبرې ودرولې. اظهر مخکې هم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترسره شوو حملو په خاطر مجرم پیژندل شوی و او څو کاله د هند په زندان کې تیر کړی و. نوموړی په 1999 کال د یوې هندي تښتول شوې الوتکې د برمته سپرلۍ او د خوشې کېدو په بدل کې له زندانه خوشې شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورمه جنسي مناتو او سیمه خلک او استادان وایي چې د سیمه په سرکاري سکول کې د استادانو د استوګنې لپاره تنظیم نشته چې لوجې د غسکول د استادانو لکمی سره مخامخ دي او په نتیجه کې د سیمه د ماشومانو تعلیم متاثر کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په سکول کې د استادانو د استوګنې تنظیم برابر کړل شي. بلخوا چارواکي وایي په دې لړ کې یې لا لوړاندې حل ځلې شروع کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
زایکاس او استاد غزنی ګل مشال لډو دوای په سرکاري سکول کې د استادانو استوګنې لپاره چې کم هاستل دی هغه 15 کال وشول چې پوزي عملیاتو په وخت رنګ شوه دی او بیان د جوړ کړی شوی
ډیر زیات بچي د سکول ترڅي اول بچو خیمو میمو کې سبق یالو. حکومت نه ډیر شوګور گزارو څاغو د سي ټینډر وشو خو اوس بیا په دې بیا خپایو څوز دی به استادانو ولا هاستل نشته.
مناتو سیمه د منځني کور مې د زهمش په حدودو کې راځي چیرته کې د غیوازانه سرکاري سکول دی چې پکې ماشومانو ته د لوړو زده کړو تعلیم ورکول کیږي. بلخوا ځایی کس نوید خان مشال لډیو ته وایي کله نه د سکول هسټر لنګ شوی دی استادان خپلې ډیوټیانې په صحیح توګه نه کوي او اکثره غیر حاضر وي چې لا بله د دوی ماشومانو په سبقونو منفی اثر غورځيږي.
د 2011 نه تر 2016 فریز سوره د 9 تر 10 ولا څه کوم انټرنټ شوی دی کې د مو مناتو سکول نه یو بچای هم نه پښوا او ټول 0% رېزالت مو راځي. هغه مقصد دا چې مو خپل سټاف نشته دا مو سره سکون بهري استادان دی هغه دی واجی نه مو سره نه پتی کیږي استال زوین نشته دا مناتو حکومت سادینه 24 کیلومتر پسلی منته دا څه پروت دا اوس د مسپخین لکه سیکنډ ټایم کې بیا د ګوډي بندباس نه وي څه بیا انا جان وکی.
د سیمه د تعلیم محکمې مشر آزاد خان مشال لډیو دوای ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. آزاد خان وای هلته د استادانو د استوګنې مسله شته ځکه چې په مناتو کې هوټل او یاد کرای کمرې هم نشته نو د کوشش کوي چې په سکول کې د هاستل بیا آبادکاری زرته زر وکړي.
آرمی دا ملیشا دلتا رہائش مور کڑای وو خواغا ملیشیا کمرے ممرے واقع استلے کرا دا کاؤنٹر وشی حقیقت تے جدی تڑی لوی تکلیف ہے. سیکرٹری صاحب یو ٹیم رستولے وو پکے آرمی ول رغلی وی آر آر یو ورتاویلے شی آر آر یو پکے ویزٹ وو کو او پکے کے موج ڈیمانڈ ونا اوستا دا غولار لوی چ منی پجرتا امید تے جزر کی وشی کرا.
واضح دی وچ پمنزنی کورما کے اکثر دا سرکاری سکولوں نو ودانے دے جنگونو اپوزیا مالیاتو پ وقت پ مکمل توگا تباشوی دی چتر اوسا بیا نہ دی رغول شی وی. پسما کے د جون میاش ل دزر سم کال رہے سے دا وسلوال طالبانو پر ضد پوزی عملیات روان دی. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
پی په دې ورستیو کې پاکستان له دغه هواده د افغان کډوالو د ایستلو فشار زیات کړی چې لوجې دغه کډوال وای د مشکلاتو سره مخامخ دي او په ځلونو کې له پاکستان کرکا پیدا کیږي. افغان کډوالو له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کړی، اوس په دې هواد کې سوداګري کوي، په زده کړو بوخت دي او له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي، کورنۍ یې جوړې کړي. پښتنه دا ده چې څنګه په داسې شرایطو کې خپل هر څه پرېږدي او له پاکستان وځي. فریبا ظاهر یو رپورټ کې موضوع ته کتنه کړې چې د یوې کډوالې افغانې په کیسه پیلېږي.
نوشین بیبی د اوسېدو د یو امن ځای لپاره تر څلوېښتو کلونو لټون وروسته اوس هم بیره لري چې شایي له یوازیني هیواد څخه وایستل سي چې دا یې پیژني. دا درې کلنه وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته یې کورنۍ له افغانستان څخه وتلې ده او د پاکستان په شمال کې یې نوی ژوند پیل کړ. نوشین بیبی هلته لوی سو، واده یې وکړ او اوس ماشومان لري. اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې بدبینۍ لیوې خوا، د پاکستان د حکومت لخوا پر زرګونو افغان کډوالو د وتلو فشارونه له بلې خوا د دې مېرمنې څلوېښت کلن احساسات اغېزمن کړي دي. د پاکستان د قوانینو پر اساس یوه ښځه له پاکستاني سړي سره په واده کولو کولی سي د هغه یوه طبیعت ترلاسه کړي، خو نوشین بیبي هیڅکله د خپل طبیعت د بدلولو لپاره څه ونه کړه. هغې رویترز خبري اژانس ته وویل، زه هیڅکله نسم کولی د پاکستان د پریښودلو په اړه فکر وکړم، دا ځکه چې د دې په وینا دا څه ډول خپل ماشومان میړه او خسرګنۍ پرېږدي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د راپورونو له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په رسمي ډول پاکستان کې ثبت او راجستر شوي دي او 1 میلیون نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. سره له دې چې د کډوالو ایستل اجباري نه دي، خو اسلام آباد اوس پر افغان کډوالو فشارونه ډېر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار رسمي شمیرې ښیي چې د روان کال د اګست میاشتې را په دیخوا څه باندې 15,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. دغه اداره وایي په عمومي ډول 3,00,000 راجستر شوي افغانان په روان کال کې افغانستان ته بیرته ستانه سوه. یونیسیار وایي اسلام آباد د روان کال په سپتمبر کې په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو نیټه د 2018 کال تر مارچ پورې وغځوله، خو په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ځورونې او پر هغو بندیزونه ډېر سوي دي، خو پاکستان دغه ادعاوې ردوي. د نوشین بیبي په څیر یوه بله افغان میرمن دلشاد بیګم هم له خپل میړه څخه د بیلېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا د پاکستان په شمال ویدیز کې د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې زیږیدلې او له هغه افغان سره یې واده کړی چې له خپلې کورنۍ سره د پولې له هاخوا څخه ورغلی دی. د پاکستان د قانون سره سم د ښځو پر خلاف بهرني نارینه نسي کولی چې له پاکستاني میرمنې سره په واده کولو د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. بیګم وایي میړه یې په افغانستان کې خپل ټول جایداد پلورلی او په پاکستان کې کار پیل کړی دی. اوس د پاکستان حکومت له هغه غوښتي چې په پاکستان کې کاروبار پرېږدي او بیرته افغانستان ته ولاړ سي. ډېری هغه افغانان چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي هم دي تر اوسه په افغاني ټولنه کې نه دي مدغم سوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلی ډلی ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. سو ورځې وړاندې په رسنیو کې د افغانستان ننګرهار ولایت خیوه ولسوالۍ کې ویجنۍ داوه وکړه چې خاوندې په د واده په اول شپه تور ولګاوه چې خپل پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغې کشره خور راوستله او نکاح یې ورسره وکړه. کله چې په رسنیو کې دا موضوع ډیره خوره شوه نو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزارت یو وفد ننګرهار ته ولیږه او د دغه قضیه 15 تنه اصلي عاملین دی ونیول چې دا مهال تر پښتنو لاندې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د افغان ولسمشر په حکم ننګرهار ته د راغلي پلاوي مشري د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې لوی رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال د دغه پلاوي سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د امنیه قمانډانې د کانفرنسونو په تالار کې ګډه خبري ناسته لرله. مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په دغه خبري ناسته کې وویل
د جناب رئیس جمهور د هدایت سره سم هیئت ننګرهار ولایت ته تشریف راوړل. دوی ټول مشترک حالو زلو په نتیجه کې بل اخر من د سیمې د خلکو سره د پخوا په شان چې مخکې هم سره تماس نیولې و دغه هیئت په ذریعہ او تفاهم د لارې باید خلک مدې ته وادار کړي چې هغه اصلي څوک چې متایمین دي او باید ونیول شي او د قانون خلاف ورزي کړي هغه باید په قانون منګولو ته ځان وسپاري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې لوی رئیس تر جنرال سید عبدالغفار سیدزاده وویل په دغه قضیه کې چې هر چا غیر مسؤلانه مداخله کړي هغه به هم ونیسي او سرنوالۍ ته به یې د تحقیق لپاره وسپاري.
دوه میاشتو کې د قضیه چې بررسی نه شو په دې کې یو مشکل شته. دې کې لاسوهنه د هر طرف نه و باید هغه خلک چې په دې کې طرف لاسوهنه کړی وي بدون موجب مداخله کړی وي هغه خلک هم تثبیتوي راوړي تحقیق ته او
بلخوا د نادر خان دویم لور وایي چې له ده سره د هیڅ زور زیاتی څخه کار نه دی اخیستل شوی او په خپله خوښه یې نکاح تړل شوی ده.
زما نوم مرحبا ولدی نادر خان زما نکاح تړلې ده ښه په خوشحالۍ. زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تیر درې ورځې پورې هیڅ خبره نه پس د درې ورځې د خلکو د لمسون خبره وه چې دا خبره خرابه شوه.
خو نادر خان وایي چې لور یې د ډېرو تهدیدونو له امله حق ویل نشي کولی. په دغه قضیه کې د مولوی عبدالرحمن په نوم یو تن هم نیول شوی. نوموړي د نادر خان د دویمې لور مرحبا نکاح له ولایت خان سره تړلې ده. دی وایي چې ده ته ویل شوي ول چې مرحبا د مروا خور نه بلکې د تره لور ده.
ما د پاره اقرار دي خلکو دا وکړل چې دا یې تره لور ده. ما بیا د دې تره نه پښتنه وکړه چې دا وریره ده چې دلته راغلی پر رضای سره دی او که په زور سره. همدارنګه د هلک پلار نه ما پښتنه وکړه چې دا پر رضای سره دی او که په زور سره دی. دغه دویمه جینۍ د دواړو طرف نه انګېزه ما د پاره د رضایت وښودل شو.
چارواکي وایي چې یاده پیښه د میزان د میاشتې په دیرشمه نیټه رامنځته شوې وه او فریقانو غوښتل چې موضوع د جرګې له لارې حل کړي. خو کله چې د نادر خان کورنۍ ولایت مقام ته عارضه شوه حکومت هم د متهمینو په نیولو لاس پورې کړ چې اوس پکې 15 تنه اصلي عاملین نیول شوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند دغه پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د مشال ریډیو دغه خبرونه پرګنۍ او دا راز نورې یو شمیر خبرونه چې تاسو یې د ریډیو د لارې اورئ د مشال ریډیو د ویبپاڼې یعنی انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو نه یوازې په روانه او ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، بلکې کوم خبرونه چې تاسو نه پاتې شوي دي یا بیلابیل هفتوار خبرونه دي، نو دا غي د پاره ځانګړي ځایونه هم شته چې هغه پکې تاسو اوریدلی شئ. دا راز خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. بل خو د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او دا راز د اسکایپ دلاره هم عملګری کېدلی شئ. خپل نظرونه او پیغامونه د بیلابیل پروګرامونو په اړه مونږ ته را رسولې شي او زمونږ مشران به پیغور کوي چې تاسو لپاره یې د ستاسو د خوخو مطابق ترتیب کی، او بیا مونږ دغه خپل نه حساسات خبرونه چې هر ورځ تاسو په پښتو جوابوري دغه مطابق ترتیب کو او تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کو. د مشال ریډیو د رواني غړې نیمایي ته نږدې شوې او درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی پوره په 12 بجې به درته نجیب امیر د خبرونو لنډیز وړاندې کی.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو د جاج اخیستو لپاره غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړپوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړل چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ نن په درې ورځني رسمي سفر بوسنیا ته ځي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هلته د سوداګرو او پانګوالو یو فورم ته وینا هم کوي. نصرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تختول لري. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال لډیو ته ویل چې د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی. د ریپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان په کابل کې تختول شوي دي. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس رخصتۍ منځلې، یو تن خپله لارۍ پر خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو قصدي برید و. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله د لارۍ چلوونکي چې احتمالا د افغانستان یا پاکستان نه راغلي کډوال معلومېده. تیر مخام د ترکی په سرخار انقره کې د اکسونو د ونندارتون پر مهال د روسي پر سفیر په وطن چې د سفارتکار او جامع پر غاړه وی د سیوخه د روسي د بهرنوي چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو لوجه ساور کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پیخه غندلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې درته نجیب امیر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس په موکړې چې د پاکستان کورونای ورس پاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال رفعت انجم د دغه زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی او تاسو ته اوروي.
جنگ رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اف سی آر د انګریزانو د وخت قانون دی کوم چې موږ ته منظور نه دی. هغه ویلي چې د فاټا ته مستقبل فیصله دی د نظر غوښتنې د لارې وشي. د فاټا په اولس د بلخوا فیصله نه دی ورته پل پکار، نو ځکه فاټا د بخبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبرې نه کیږي. اداري وجه ډېر لسیزو راهسې د دې خبرې ضرورت محسوسه کېدو چې قبایلي سیمې دي د پاکستان عدل او سیاست نظام ته لاندې راوستې شي چې دا شان قبایلي سیمه مخ په وړاندې لاړه شي. اداري زیاتوي چې کلونو راهسې د وفاق او صوبایي حکومتونو په ترقیاتي سکیمونو او منصوبو کې قبایلي سیمې ته خپله برخه نه ملاوېدو له وجې دا سیمه سخت درېزه او د ترهګرې سره مخ شو، نو ځکه ضرب از په شان عملیات پیل کړی شو. اداري په وینا چې عام تاثر دا دی چې فاټا ته نور ملک په شان عدل او انصاف ورکول، تعلیم، صحت او نور سہولتونو کې پرمختګ لپاره دا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول به ګټور وي. اداري لیکي چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې اوس په فاټا کې د اصلاحاتو راوستو وخت راغی. نو مولانا فضل الرحمن په دې اړه اعتراض کوي. اداري اخر کې وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن رائے سره اختلاف کې دی شي، ځکه که فاټا اوس کامی بهر تر نه وسته شو نو داسې معلومیږي چې بیا به په نورو داسې ډېرو لسیزو کې د دې موقع ترلاسه نه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارې روانه منصوبه کې د ریل ګاډي سفر تیز او محفوظ کولو لپاره کراچۍ نه تر پېښور ځمکې ته اعلان دی او هوایي پلونو سره ریلوے لائن د ګیټ فری کولو فیصله شوی. کوم چې د پاکستان موجوده ریلوے نظام کې یقیني نه ښکاري خو بیا هم دا یو ښه ګام به وي. ادارې وایي چې په دې منصوبې عمل درآمد لپاره به د ریلوے ټریک ګیر چاپېره د اوسپنې جنګلې لګولې شي چې دا شن پر ریلوے لائن د خلکو غیر قانوني تګ راتګ بند کړی شي چې د ریل ګاډي سفر تیز او محفوظ وي. ادارې په وینا په نوي نظام کې دا خبر هم یقیني کول کیږي چې حادثه کمې نه کمې وشي. سروسته بچې د ملک پر ریلوے نظام کې لږ ډیر خواله راشي. اداري زیاتوي چې د دې نوي نظام ته لاندې به د ریل ګاډي سفر تیز او محفوظ شي او د ریل ګاډو حادثو کې به کمې راشي. خو د دې ټول نظام په شامنظر کې دا ګامونه به څومره ګټور وي او د اقتصادي راهدارۍ منصوبې ضرورتونه پوره کولو سره سره د مسافرانو لپاره به څومره سهولتمند وي په دې یو واري بیا د غور کولو ضرورت دی.
او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ابزرور ورځپاڼې د هغو اندېښنو په اړه لیکلي چې د یو پاکستانی مولا په ورتګ سره خلکو ته پیدا شوې دي. ویره ده چې دغه دینی عالم به د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو جماعتونو کې تشدد او نفرت پیدا کوونکې خبرې وکړي. بلخوا د امریکا وال سټریټ جورنال د افغانستان د کندهار ولایت هوایی میدان کې کارکونکو هغو میرمنو په اړه لیکنه خبره کړې چې سوره زمخ کې په هدفي عمله کې ووجل شوې. بشیر کو اختر ته د دواړو مقالو مهم ټکی وړاندې کوي.
د پاکستان یو دینی عالم سید مظفر شاه قادری چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژنه یې ستایلې وه دا مهال برتانیې ته ورغلی چې هلته به بیلابیلو جماعتونو کې تقریرونه او تبلیغ کوي. تاثیر د توهینی رسالت قانون په مخالفت کې خبرې کړې وې چې له همدې عمله خپل ساتونکي ممتاز قادری په 2011 کال کې وواژه. ممتاز قادری د دې کال په لومړیو کې پانسی شو خو په زرګونو مینوال یې یو اتل بولي. ابزرور ورځپاڼه لیکي چې برتانیا ته د مظفر شاه قادری ورتګ دا ویره پیدا کړې چې نوموړی به هلته د مسلمانانو ترمنځ نفرتونه راوپاري. یاد دوی چې پاکستان کې هم د هغه په تقریرونو او تبلیغ له دغې ویرې بندیز لګېدلی دی خو اوس نوموړی برتانیا ته وربلل شوی او دعوت کوونکي د هغه تقریرونو اورېدو په خاطر د خلکو راجلبولو لپاره اعلانونه کوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په کندهار ولایت کې د وژل شوو 15 میرمنو په اړه لیکلي چې دوی د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ سره کار کوي. د دغو میرمنو موټر څو ورځې مخکې هغه مهال په نښه شو چې دوی پکې له کندهار هوایي میدان څخه پلو کورونو ته تللې. د کانسټلس ګروپ په نامه د کمپنۍ د عامه اړیکو مشر کیټی پولز وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د خپلو دغو کارکونکو ژوند ته د ممکنه ورپېښ ګواښ څخه خبر نه و. هغې همداراز زیاته کړې چې د دې وژنو په اړه د افغان چارواکو سره د پلټنو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ خپلې څېړنې هم پیل کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغان ټولنه کې د سخت دریځۍ له امله ډېر خلک د میرمنو کار کول ښه نه ګڼي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې خو ورځپاڼه زیاتوي چې طالبانو په تیر وختونو کې پر ښځینه چارواکو بریدونه کړي دي. دوی په 2008 کال کې د افغان پولیسو یوه تر ټولو لوړ پوړي افسره ملالۍ کاکړ چې کندهار کې دند درلوده ووژله.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
تیره ورځ د ترکی سرخار انقره کې د یو درتور پر مهال یو وسلوال تن د روس سفیر په ډز وواجه. په دغه مقاصو تن نور هم جوبل شو. ماسکو دا پیښه یو ترهګر برید ګرځولې او ویلې دي چې دا د روس لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې پیښه ده. په دې اړه نور حال درته فرشته جلال زی وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناصرګن سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو لامل یې ساور کړل.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре.
Мария Захарова وای نن د روسیې په ډیپلوماټیک تاریخ کې وخښنون کې ورځ ده په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر دزی وشوه او زخمی شو چې لعمله یې ساور کړه مجدا حمله یو تروریستي کار غنو زخارو څرګنده کړ چې تروریزم نشي بریالي کېدلی او روسیه به پر ضد کلکه مبارزه کوي خو هغه هم دراز وویل چې د ترکیه حکومت په دیاړه د بشپړو څیړنو ډاډ ورکړی دی موږ له ترکیه چارواکو سره په تماس کې یو او ډاډ یې راکړی چې د پیښې په اړه به هر اړخیزي او بشپړې څیړنې وکړي او قاتلان به مجازات شي دا مسله موږ د ملګرو ملتو له امنیت شورا سره هم مطرح کوو د ترکیه ورځپاڼې حوریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی د ترکیه ان ټي وی وویل چې په دې پیښه کې درې تنه زخمیان شوي دي د ترکیه خبري اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک وسوال چې بیګای په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یو ټلویزیون سره په امریکا کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود هغه ډیر آرام او د ساړه فکر خاوند و په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري آثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي و چې له روسیې یې اخیستي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس چې د پیښ پر مهال په دغه ګالری کې وویل چې حمله کوونکي دریشي کړو نیکټایي تړلې و او تر حمله مخکې د الله اکبر ناره وکړه د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اته ډزې کړې دي په مسکو کې د کرملن یو ویندوی ویل چې ولسمشر ولادمیر پوتین د پیښې جزئیات ترلاسه کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحد ایالات د پیښې په شدت غندې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو د
عمر بیا نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یو قرارداد یا پریکړه لیک په اکثریت سره منزور کړو چې لمخې به یې د شام هله بخار له مشرقي برخې د عامو خلکو جنگیالو د وټلو عمل د کتنې لپاره سارون کې کی استول کیږي په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون اغوختنه شوه چې د لړ کې د شام پښخړه کې د خکې لوړ خونو سره خبري وکړي نور تفصيل د فرشتہ جلال زی ریپورت کې اورو
د امنیت شورا د پنځلس غړو له اکثریت پرون هلته د ملګرو ملتونو د څارونکو او د نورو مرستندوی نړیوالو سازمانونو د کارکونکو د تک پریکړه لیک تصویب کړ چې د هلب له ختیځه به د ملکی وګړو د وټلو بهیر وساري دا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په بیړني ډول د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له حکومت او په کړکیچ کې د شکل خو او لاستازو سره خبري وکړي او سیمې ته د دوی د څارونکو د تک زمينه برابر کړي په دې شورا کې د امریکا استازي سمانتا پاور پرون وویل
getting these monitors in to eastern Aleppo
Pabirani dawal de prekrali kamel kedal da halab khatis ke chitar mahasre landi aw kuchni sima da kho zurguno kasam ke usije da khalko da lejdawal la para da basuno aw da lejdawal adota da de tsarun ko rasedal da prekrali asas da za fikr kom che da yo muhim gam da yo khalko shay tsor zimakh ke da tawqul ana darlo da che rusiya ba pa amniyat shura ke da de prekrali ke tasib ta ijaza warkri khoda prekrali ka amali nishi da kagaz yo tota da da az mush kar da che da mulgurum latuno pa په بیره خپل څارونکي ورواستو د امنیت شورا پریکړه د کوم دراز غشتنه کوي چې ټول خوایي په بیرې نه ډول او له هر ډول قید یا شرط پرته ملګرو ملتونو او د بشري مرستو نورو ادارو ته اجازه ورکړي چې د سوریه ټولو سیمو ته بشري مرستې او روغتیايي خدمات ورسوي په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار الجعفری پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت یې له هلبه د په وینا د غیر قانوني وسوالو او د هغوی د کورنوي لوټلو سره خپل موافقه ټینګه ساتلې ده
The Syrian government has agreed to evacuate the unlawful.
د سوریه حکومت موافقه کړې چې غیر قانوني وسواله او د هغوی کورنۍ له هلبه وایستل شي. ډیر خلک چې د دې تروریستانو کورنۍ ګڼل کیږي په بسونو کې له هلبه وایستل شوې او په هغو سیمو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي ځای پر ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک له بانکي مون غواړي چې د بشار الاسد له رژیم غښتنه وکړي چې په هلب او د سوریه په نورو برخو کې د خلکو ژوند ته درناوی وکړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د فرانسې حکومت خبرداري ورکړي چې شای د بشار الاسد ځواکونه او د هغوی ملاتړ کوونکو د ملګرو ملتونو د څارونکو د نورتک په صورت کې د حلب شار د ختیځو سیمو د تصفیه پر مهال بشری ضد جنایتونه ترسره کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې له لندنه فعالیت کوي وایي چې کنشمیر بسونه چې زرګونو خلک پکې سپاره وو پرون د محاصرې له سیمې ویسل او د حلب لویدیځ ته ولېږدول شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان خوست ولایت د یاخوبیو او صبریو ولسوالۍ اړوان سیمه کې د یو روختون د جوړول او چارې پیل شوې دي چې د دیرش بسترې بلري او د 15 میلیون افغانیو په لګښت به مکمل کیږي. د چارواکو په وینا له دې روختونه باندې لري پروتو سیمو اوسیدونکو ته هم ګټه ورسي. په دې اړه نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست د یعقوبی او صبری ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په سیمه کې د دیرش بستریز روختون د جوړولو چارې پیل شوې. د خلبیسات دیرش بستریز روختون د ودانیو د کار د پیل په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبیبی مشال رادیو ته وویل
دغه دیرش بستریز روختون به د 15 میلیون افغانۍ فرزخ باندې د 13 میاشتو په موده کې تکمیل شي او امیدوارم ان شاء الله چې د شبخانه په جوړېدو تکمیل او ګټه اخیستنې سره به زمونږ د علیشیرو تریزیو د صبریو یعقوبیو د بک او حتی د زاز میدان د ولسونو تر ډیره بریده ستونزې حل شي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ګل محمدین محمدی موی چې یا د ولسوالۍ د خوست خار څخه په لري واټن کې پراته ده او ځینې وخت به ټپیان او هغه میندې چې د اولاد تکلیف به یې لاره په مناسب وخت کې به تر روغتونه نه رسېدل.
دغه شبخانه د څلور ولسوالیو لپاره ډېر اړتیا وه، ځکه د ښار نه په ډېر لرې واټن کې موقعیت لره، نو د همدې دپاره اکثره زخمیان یا هغه میندې چې د مور و ماشوم په وخت کې به دوی شبخانې ته مراجعه کوله، هغوی به په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکوه.
د خوست د ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیمزوی وایي چې پخوانی کوچنی روغتیایي کلینیک د دې پراخې سیمې د خلکو اړتیاوې نه شوای پوره کولی، نو په دې ځای کې د روغتون اړتیا بیخي ډېره وه.
څومره ستونزه چې دغه څلور ولسوالۍ ولسونو د روغتیا په باره کې لرله، هغه ستونزه به انشاءالله تعالی چې اوس راټیټه شي. مرکز ته به وخت په وخت نه رسېدل، نو اوس د دوی ستونزه راټیټیږي کمیږي انشاءالله چې د یوې بلې شبخانې د افتتاح شاهدان به هم موږ په ځای میدان کې اوسېږو.
د یادونه وړ ده څو کاله وړاندې هم په خلبیسات کې د روغتون جوړول په پلان کې ول، خو د ځایي خلکو د اختلاف او امنیتي ستونزو له کبله د روغتون د ودانۍ پروژه د خوست یوې بلې ولسوالۍ ته ولېږدول شوه. خو دا ځل د صبری او یعقوبی مشران وایي چې په دې سیمه کې د روغتون جوړېدل د دوی ګډه غوښتنه وه او په ګډه به په دې برخه کې همکاري کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د دغه هیواد په شخړه کې خکېلو خواو باندې غږ کړی دی چې د خبرو اترو د لارې د سولې او ثبات ترلاسه کړي، ځکه چې همدا د دغه هیواد او ټول سیمې په ګټه ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په پرونی غونډه کې د خپل استازي د پیغام هرکلی وکړ او وی ویل چې وازه له دې لارې د افغانستان ستونزمنه لانجه هواریدل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتہ جلال زیناورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځنګړي استازي تدمی چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکی لوري سولې تراوبله، لوي ویل چې د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای نه دی معلوم، دا کړکیچ نشي ختمولای.
پیس اند سټیبلیټی ان افغانستان
د افغانستان سوله او ثبات یوازې د هیواد په ګټه نه دی، بلکې د ټول سیمې هیوادونه به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمه ییزو همکارانو هڅولی یم چې له افغانستان سره په ټولنیز، اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړ چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی، نو ټول لوري باید له قید یا شرطه پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه وي خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. دا هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوې دي. سیقل څرګنده کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبې تیر کړ، خو د دې هیواد د امنیت د پخوا پرتله ډېر ښه شوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تورستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیش ګواښ او د تورستانو د پولو لپاره د کلک ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو او زموږ په ګاونډ کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پر اساس اوس هغه څه چې دوی د جګړې موسم وایي پای ته رسیدلی. د وسوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنیږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو ور بیا له تروریستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې.
Sanctuaries of terrorists have in fact
the azerbaijan ter baryalo amaliyat urusta da turkistan o zali afghanistan ta lejawal sawidi nariwali tolani hams mujtadi amaliyat o par akhar kalai kraydi da sarhadi tadabir o pada baid waym che ho par gado pulo da harakatun makhniwai baid wshi aw da ha khabar da che mush hukumat tal tingar urbani kraydi د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسه دایمي دي او پاتې په دورې ډول ورکیږي. په پرونی 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استادو هم خبري وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د هندی فلمونو لوی استورې دلیپ کومار چې په 13 ورځو کې یې عمر سلور نوي کلونو ته ورسېد د پیښور سره تعلق لري. هر کال به د هغه کلیزا په پیښور کې ډیره په مینا او غنه غونه انمانځل کېدا خو سا کال د هغه د ناروغۍ لوجه په سادهګۍ سره ونمانځل شو. دلیپ کومار دا وخت د ممبئی په روغتون کې د علاج لاندې دی. د دلیپ کومار په فلمی ژوند او د پیښور سره د هغه د تعلق په اړه زموږ د همکارې فرخنده اسد دا ریپورت اورو.
وندن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا
مانگ کے ساتھ تمہارا
د بالی ووډ فلمونو شهنشاه دلیپ کومار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللې دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خان دی په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں
دلیپ کومار د پیښور لګې سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکي دي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یو مرکه کې دلیپ کومار ویلی بو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه خار یې کله هم له زړه نه دی وتلې. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهيم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهيم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کومار د 1950، 1960 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنې وو. دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کومار هر فلم کتوله تلل.
دغه زمانی زمایات کی آن فلم د جوړ کړو او نظرانه د جوړ کړو او دغه نن نور د فلمانو چې دا موږ د دې فلمان ډېر په شوق کتل په یو وار نه هغه زمانه کې دا سینما یا د باشکو هغه چې ټیکټ په تنظیم نه نه نو په جوړ کې نو موږ به په تنظیم نه نه ډېر تکلیف سره پیدا کړو نو رل پلان ځکه مو پیدا د فلم بلاغي نمو بخام خاد د فلم کتلی
دلیپ کومار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا نرگس وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازت ورنکړه هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کومار سره کار هم کړی دی
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو وہ بھگوان ہے بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے
د دلیپ کومار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز مشال مغل اعظم دل دیا درد لیا آن آدمی داستان لیڈر دیوداس رام او شیام او سوداگر شامل دي د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه المانسي د پېښور یو ځایی خبريال محمد افتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې دي تیر کال هغه ته پته لګېدلې تیر کال کې دا و چې هغه یو ګیم هیلث چمر خان نه و خدا چې هی واز اوت اف د هاسپټل تر باندې سره خبره کی کوم ټویټ هغه کوي نه کې باندې شکریا ادا کی هغه دمره وخت پته چلی چې دا یو مطلب بقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناو نه هغه پته چلی
د خیبر پښتونخوا تیر صوبای حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی بو د دلیپ کومار مینوال وای باید په پیښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي
چرتا پاتے شیشنا چرتا رسیدم کور تیار کې کوتا قدر نشم لیدې چې د خپل کور تیار کې کوتا قدر نشم لیدې چې د خپل کور تیار کې کوتا قدر نشم لیدې چرتا پات شیشنا چرتا رسیدم
سلیشم ورتاو رسیدم دس پر دبر سلی شم ورتا ورسیدم چلتا پات شیشنا چلتا ورسیدم چلتا پات شیشنا چلتا ورسیدم
دلاره هر